دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو ستړي مشي زنه او شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوونکو ز اشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ویلامې کې په خپل مرستيال باندې نننای برید غندلې دی او ویلي دی چې ترهګر او د هغوی بهرنی ملاتړي د داسې جنایتونو په کولو سره سولې جمهوریت او د افغانستان راتلونکي نشي کمزوره کولای. ښاغلی غنی ټینګار کړی دی چې د ترهګرو په وړاندې بعد افغان پوځیانو جدي او پریکنده مبارزه دوام ولري. د ملي مصالحې د عالی شورا عبدالله هم بیا ویلي دی چې د جمهوری ریاست په لمړي مرچل چاودنه خي چې پټ او ښکارا دښمنان نه غواړي افغانستان سولې ته ورسیږي. نن د چهارشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جمهوری ریاست د لمړي مرچل امر الله صالح د موټرو په کاروان په چاودنه کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا لس ملکی وګړي وژل شوي دي او د ښاغلي صالح د امنیتي ساتونکو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر راس ویلسن هم ویلي دی چې په امرالله صالح باندې نننی برید اندېښمن کړی. په افغانستان کې اروپایي ټولنې دغه چاودنه په جمهوریت برید بللی دی او د هغو کسانو ویرونکي عمل یې بللی چې غواړي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ناټو ماموریت هم په ښاغلي امرالله صالح برید غندلی دی او هغه یې د سولې د دښمنانو کار بللی. پاکستان هم د برید غندلی. طالبان ویلي دي چې برید دوی نه ده کړی او بل کومې ډلې هم تر اوسه د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې حکومت د امنیتي تړون د طرحې عملي کول د ملیشو د جوړولو سبب کېږي، خو د افغانستان جمهوری ریاست دغه ادعاوې رد کړې دي. حکومت د روان لمریز کال د چنګاښ په 14 په افغانستان کې د امنیتي تړون د طرحې د عملي کولو د اعلان پر مهال وویل چې دا طرحه د امنیت د خوالي او په دې برخه کې د خلکو د ګڼون لپاره جوړه شوې ده. د دې طرحې له تطبیق څو میاشتې وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا کړې ده چې حکومت غواړي د دې طرحې په چوکاټ کې ملیشي جوړ کړي. د دغه جرګې یو غړي عارف رحماني امریکا غږ ته وویل چې د امنیتي تړون د عملي کولو په چوکاټ کې حکومت د خلکو او سیمه ایزو ځواکونو څخه په استفادې کولای شي چې د تروریستانو پر ضد د جنگ جبهه پیاوړې کړي. د رسمي شمېرو لمخې په افغانستان کې 1400 کسان د کورونا د وایروس له کبله مړه شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 1400 ساعتونو کې 49 پیښې هم ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت ویلي دی چې په 1400 ساعتونو کې د کورونا د وایروس د 209 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي ول چې 49 مثبت ثابت شوې دي. د دغه پیښو څخه 9 په هرات، یوه په قندار، 13 د غور او یوه د لغمان په ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8544 تنو ته ورسېده. په 1400 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس له امله 2 تنه مړه شوي دي چې په اساس د کورونا له امله د مړینې شمیر 1440 تنو ته رسېدلی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه. ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د افغانستان او عراق نه د نورو امریکایي عسکرو د وتلو اعلان وکړ. د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي دی چې په راتلونکو 4 ورځو کې به د افغانستان نه د نورو امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وشي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 8600 عسکر لري. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي دی پلان دا دی چې د امریکایي عسکرو شمیر د 5000 نه کم شي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم څه مودې وړاندې په یوې مرکې کې ویلي و چې د جمهوری ریاست انتخاباتو نه وړاندې پلان لري په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د 4000 او 5000 ترمنځ وي. د جمهوری ریاست انتخابات څخه باندې 2.5 میاشتې وروسته د نومبر د میاشتې په 3 نیټې کېږي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال فرانک مکینزي نن د عراق په پایتخت بغداد کې وو اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر به 3000 ته ټیټيږي. د 2013 کال په پای کې ټول شاوخوا 1500 ائتلافي عسكر په عراق کې ول چې 5200 امریکایان ول. په بغداد کې د امریکا له خوا د ایران د قدس واکونو د پخوانی قماندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو نه وروسته د عراق پارلمان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه، خو د صدر اعظم خادمی حکومت چې د امریکا سره ناسته پاسته یې خده د پارلمان د پریکړې عملي کولې ځنډولې دي. په لبنان کې د ماجرینو او پناهغښتونکو د ټولنا په ستر کم کې ور لګیدلی. په ور کې د موریا په نامه کم سوځیدلی او شاوخوا 12,000 مهاجرین او پناهغښتونکي بې سرپناه کړي دي. په یونان کې د ملکی خوندیتوب ادارې د څلور میاشتو لپاره اضطراری حالت اعلان کړی دی او جرمني د اروپایي هیوادونو نه غوښتي دي چې د کم په اور کې ژوندي پاتې شوي مهاجرین دي په خپلو هیوادونو کې ومني. په دې کم کې شاوخوا 2,000 میرمنې، ماشومان او سړي پراته دي. اور څو ساعته وروسته تر هغه تیره شپه ولګېد چې د یونان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ په دې کم کې شاوخوا 15 کسان د کورونا په ویروس سخت شوي دي. په اور کې څوک مړه شوي نه دي، خو یو شمېر کسان سرسري سوځېدلي دي. تر اوسه د اور د لګېدو علت هم نه ده معلوم، خو څومره د وړاندې په کم کې د مهاجرینو او پناهغښتونکو او د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترمنځ جنجال شوی و. د لبنان په جمهور رئیس میشل آون وروسته تر هغه انتقادونه زیات شول چې د سریلانکا لخوا هدیه شوی چای په عسکرو او خپلو شخصي محافظینو وبېشه. سریلانکا د بیرو د چاودنې نه وروسته 1415 کیلوګرامه چای د لبنان حکومت ته سپارلی و چې په چاودنه کې په زیانمن شوو خلکو یې وبېشي. انتقاد کوونکي وایي دا په لبنان کې د فساد او رشوت خورۍ یوه بله نمونه ده. دغه انتقاد کوونکو په ټولنیزو شبکو کې جمهور رئیس ته د چای د غل خطاب کړی. د ناروې د پارلمان یو غړي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 2021 کال د سولې نوبل جایزې ته نومولی. د ناروې د پارلمان د غړي ویلي دی چې ټرمپ د عربي متحده اماراتو او اسرائیل ترمنځ د سیاسي اړیکو په اډی کېدو کې منځګړتوب وکړ او په همدې خاطر یې هغه د جایزې ته کاندید کړی. د ناروې په پارلمان کې د ښي اړخو د ګوند د غړي ویلي دی چې د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د سولې موافقه بې جوړې ده. د پارلمان د غړو حکومتونو د پنتون استادانو او هغوی چې دغه جایزه په خوا ګټلې ده، د دوی په ګډون زرګونه کسان حق لري چې د سولې د نوبل جایزې لپاره کاندیدان معرفي کړي. په وسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې تر اوسه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کاندید کېدو په اړه څه نه دی ویلي. او وروستۍ خبر دا چې د جنوبي آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د چهارشنبې په ورځ په یو لړ سیمه ایزو غونډو کې برخه اخیستې ده. تمه کېږي د دې غونډو په ترڅ کې ډیپلوماتان د نړیوالو ګواښونو پر ضد د ګډې همکارۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سږ کال دا سیند د غونډې کوربتوب ویتنام په غاړه لري. په غونډه کې د امنیتي سرمشریزې د وویشتو غړو هیوادونو سربیره د روسیې، جاپان، استرالیا، جنوبي کوریا او هند استازو هم ګډون کړی. د ویتنام د بهرنیو چار وزیر د غونډې د پرانیستلو پر مهال ویلي دی چې د نړیوال قانون حاکمیت او څو اړخیز بنسټونه د لویو ستونزو سره مخ دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشناره دو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا د افغان ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح په کابل کې د ننصار برید په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د حکومتي چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ نړیوالو ډیپلوماټانو هم د خبرید غندلې او دای پر جمهوریت برید یاد کړی دی. ښاغلی صالح چې په دغه برید کې په سطحي ډول زخمي شوی وایي چې مبارزه به روانه او د خلکو خدمت ته به دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې تر 100 زیات کسان وژل شوي او د ښاغلي صالح د ساتونکو په ګډون نږدې 40 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت را لګل.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر موټریز کاروان نن سهار د کابل د زړې تایمنې په څلور لارې کې چاودنه وسوه. په دغه برید کې د هغه د ساتونکو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته. خپل ښاغلی صالح له بریده روغ وتلی او یوازې یو لاس یې سطحي زخمي سوی دی.
مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. ای آلت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش ها، ایالت اونا هر روز به تجربه میگیرن.
د کورنی چار وزارت وایي چې په سیمه کې چاودیدون کې تو کې ځای پر ځای سوي ول چې د شاغلی صالح لره رسیدو سره یې چاودنه وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. طالبان ویلي چې په دغه برید کې لاس نه لري.
هنگامی که کاروان موترهای معاون صاحب اول ریاست جمهوری عبور میکردن، انفجار میکنن که با تاسف از اثر این انفجار 10 تن از همتنای ما به شهادت میرسن و 15 تن دیگه به شمول 3 تن از محافظین معاون صاحب اول ریاست جمهوری مجروح بشن.
بسیار صدای وحشتناک رخ داد. خودمون ترسیده بودیم، همسدا را که شنیدیم گریختیم، دیدیم که یک قسم چاره بسیار وحشتناک آمد.
بسیار رسان خود دیدیم که جسدات در قسمت هر طرف افتیده ایجا محتر بیادرم، یک محتر نیست دیدن محتر داخل خانه از بیادرم کلان تخلیب شده.
پر امرالله صالح د نن برید د افغان حکومت تر څنګ عامو افغانانو پر ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه غندلی. په افغانستان کې د امریکا سفیر، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، ناټو سازمان، اروپایي ټولنې، د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمیر نورو ادارو او هیوادونو هم د دغه برید غندنه کړې. د مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله تر څنګ یو شمیر نور افغان سیاستوال د ښاغلي صالح لیدو ته تللي ول.
این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش های ما است که برای صلح انجام میدیم. گروپ های تروریستی این را بدانند که با راه اندازی حمله ها هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید.
ښاغلی صالح د سولې د بهیر په اړه تر نورو افغان سیاستوالو جدي دریځ لري. هغه تېره ورځ په یو غونډه کې وویل چې له طالبانو سره سوله د هغوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه ده.
د پاکستان غوښتنې او اهداف د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې واضح او څرګندې دي، او تر ټولو ستره غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان ملت د ډیورند کرښې له سترې دایې څخه لاس پر سر شي، او هر هغه څوک چې د دغې دایې ژغ اوچتوي او پیاوړی کوي د دوی د ادارې دپاره د منلو وړ نه دي.
په دې وروستیو کې خاصتا د جمهوریت، د بیان د ازادۍ، د ډیموکراسۍ، د افغانستان د خاورې او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې افغان ملت ته هغه څه بحثونه په لاس ملا صالح ورکړل چې ډېرو د افغانستان سیاستمدارانو نه ورکړي، ځکه نو دښمن کوښښ کوي چې ملا صالح په یو ډول نه یو ډول له صحنې څخه لیرې کړي.
تیر کال په جولای کې هم د امرالله صالح پر دفتر وسلوال برید سوی وو. ښاغلی صالح له بریده روغ ووتئ، خو په برید کې شل کسان ووژل سول او شاوخوا 50 کسان هم زخمیان سول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. که څه هم د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح نننی برید غندل شوی او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو او سیاسینو دا برید د داسې اړخ بللی چې د سولې مذاکرات نه غواړي، خو بل لور ته حکومت یو وار بیا ویلي چې د طالبانو د لست مطابق ټول بندیان ورخوشي کړي او قطر ته د شپږو طالب زندانیانو لیږد تر کار لاندې دی. ځینې سرچینو بیا ویلي چې د طالبانو 112 زندانیان لا پاتې وو. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
یو لور ته د سولې خبرې او بل لور ته په بریدونو او جګړو کې شدت، هغه څه دي چې عام خلک یو وار بیا د سولې په خبرو بې باوره کړي دي. یو شمېر ډیپلوماټانو په خپل ټوټونو کې لیکلي چې په امرالله صالح برید د سولې د خنډ ګرځېدو په معنا دی. د سولې خبرې چې لایې هم د پیل څرک نه لیدل کېږي. طالبان وایي زندانیان نه دي خوشي شوي، او حکومت وایي چې د طالبانو د لیست مطابق ټول زندانیان ورخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا هم وایي چې د شپږو خطرناکو طالب زندانیانو د لیک په سر لا هم خبرې روانې دي.
د طالبانو ټول بندیان د دوی د خپل لیست له مخې خوشي شوي، او قطر ته د وروستیو شپږو بندیانو د لیک چارې هم تر کار لاندې دي. اوس باید مقابل لوري په رسمي ډول د افغانستان خلکو ته داد ورکړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران په بشپړه توګه خوشي کړي، او هیڅ پوځي اسیر نه دی ورسره پاتې. د سولې د مذاکراتو اجنډا وروسته شوی، او د اجنډا یو له مهمو او لمړنیو مواردو په هیواد کې د جامع او سراسري اوربند ټینګښت دی.
حکومت د زندانیانو د خلاصون د بهیر د بشپړ کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو ویلي زندانیان لا هم پاتې دي، او هر کله چې د زندانیانو بهیر بشپړ شي نو دوی به مذاکرات ته کینی. ځینې سرچینو ویلي چې 112 طالب زندانیان لا هم پاتې وو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې فکر کوي طالبان به په دوحه کې تر هغو مذاکرات پیل نه کړي تر څو چې حاجي بشیر نورزی خوشی شوی نه وي. نبیل په خپل ټویټر ویلي چې خلیلزاد داغه د خوشی کېدو لپاره سینه ډبولې، او د شواهدو له مخې ښایي حاجي بشیر داونی خوشی شي. حاجي بشیر نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. سیاسي کارپوهان وایي روان وضعیت خلک له دوګونی حالت سره مخ کړي دي.
په مختلفو بهانو سوله زندگی او قصدی یا هم سلیقوی موانع دی حکومت لخوانه او یا هم دی طالبان لخوانه را پیدا کیگی ولس په یو بد حالت کې ده، جنگ ادامه لري او ولس یو نتیجې ته منتظره ده.
ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا وایي ښایي د بین الافغاني مذاکراتو پیل لا نور هم وځنډیږي.
تر اوسه پورې هم هغه زندانیان چې دوی بار بار د هغې د خوشولو تعهد کړی و تر اوسه پورې هغه هم نه دي خوشي شوي، نو ځکه بین الافغاني مذاکرات تر اوسه پورې ځنډېدلي دي او کیدای شي مزید هم وځنډېږي.
ډیره تمه وه چې د تیرې اونۍ په وروستیو او یا د دې اونۍ په لومړیو کې بین الافغاني مذاکرات په قطر کې پیل شي، نه یوازې دا کار ونه شو بلکې لا یې هم د پیل څرک او کرنیټه نه ده څرګنده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
معلومه نه ده چې د افغانستان حکومتي مذاکراتي هیئت او طالبان به کله مخامخ خبرې کوي. خو د ملي روغې جوړې د عالي شورا غړي صفیه صدیقي وایي ډېره هیله مندې شته چې په لنډ وخت کې اغېزمنې خبرې پیل شي. میرمن صدیقي د آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا سره په طالبانو د باور کولو او په ملي مسایلو د احتمالي موافقو په اړه خپل نظر شریک کړی دی. په مو کې مرکې ته
هغوی چې په هر قالب کې په ټولو باندې باور لرم چې دا هیواد سولې ته اړتیا لري او دغه کوم کسان چې دي دواړه خواوې د جنگ نور د دې لیواله دي چې حتما باید په دې هیواد کې سوله راشي، ځکه وطن سوله غواړي او دا که طالبان دي او که دې خواته حکومت خلک، دا ټول د دې وطن بچیان دي او دوی لپاره د سولې اړتیا ده. او که چیرې د دوی په منځګړتوب، د دوی په ښه وینا، د دوی په ښه ویلو سول در عزیز ما باور ده چې ان شاء الله تعالی دواړه خواوی به یو توافق ته ورسی.
فکر کوي چې دغه سی وی ډلې سره چې شل کال د افغانستان د نظام په وړاندې و جنګیدل چې هغه طالبان دي او دغه اوس چې حکومت ورته کم مذاکراتي هیئت ټاکی دا به د ټولو منافعو دفاع وکړل شي او خبر یو د ټولو قشونو استازیتوب به وکړي شي.
د استازیتوب په لحاظ زه دومره ډېر باور پی باندې نه لرم، ولې په یو څه چې باور لرم هغه دا ده چې حد اقل تیر شل کاله د دې خلکو لپاره چې په حکومت کې وو مخصوصا د دې لپاره د ذکر وخت، د دې لپاره د لوړو ذکر وخت چې اثر وکړي. او بل خبره دا ده چې د جنگونو خلک په فکر د دې په لحاظ چې دوی سره وطندار دي، د دې په لحاظ چې دوی سره یو بل باید ورباندې ګران وسی، په یو بل باید باور ولري. نو زه یعنی په سنی لحاظ یو څه مشکلات به موجود وي، ولې په عمومي لحاظ کېدای شي په دوی کې د استدلال له هغه جنبه چې وشي کړی مخامخ مقابل لوري سره خبرې وکړي هغه ظرفیتونه به پکې موجود وي. او له بل پلوه دا انعطاف پذیري چې دا هم دواړو خواوو کې باید موجوده وي او کېدای شي موجوده وي په دواړو صورتونو کې، یعنی دوی هم د خبرو د اوریدو زغم ولري، هغه مقابل لوری هم د خبرو د اوریدو زغم ولري.
مګر دا اندېښنه شته چې طالبانو اوربن ونه غزو او اوس فکر دا دی چې آیا دوی به د سولې مذاکرات وغځوي که نه، دا پروسه به وغځوي که نه، وبکړی شي چې دوام ورکړي خپلو خبرو ته که نه د جنګ په ځای باندې.
بیا هم مسئله دې پورې ارتباط لري چې یو ځل هغه په مخامخ ډګر باندې کینی، بیا پس دغې نه سړی دغه قضاوت کولی شي چې دا موضوع به وغځېږي که نه. دا چې څومره یوه موضوع د اورېدلو ده، څومره یوه موضوع د منلو ده، څومره دواړو خواوو ته مسایل د منلو دي، په هغه صورت کې موضوع غځېدای شي که احیانا تقاضاوې دومره لوړې او لویې اوسي چې دواړو خواوو ته قابل د قبول ونه اوسي. ښکاره خبره ده چې دغه خبرې به ښه پایلې ونه لري، یعنی هغه نتیجه به دومره مثبته نتیجه وشي. بغیر دغې نه زه فکر نه کوم که ډېر مشکل پکې موجود وي.
نو که مشخص کمه څه شی پیام مخکې د دې چې مذاکرات شروع شي طالبانو ته تاسو څه شی وینا لرئ، څه پیام لرئ چې مثلا څه ډول خبرو سره ور روانه استئ ورته؟
بالاخره وطن هم دومره دی په افغانستان کې شل دوه تل دوه بخنه غواړم تلویخ دوه تلویخ کاله کېږي چې دلته جنگ روان دی او دا دا ډیر امغه اوګ جنگی چې په افغانستان کې وو دا ډیر هغه اوګده جګړې چې په افغانستان کې وو د نړۍ په سطح باندې هم دا وز مزه هند نه راځي خو دې وطن کې مخکې ما چې تاسو ولیدل چې سر مو زین شو دا سر زمونږ د حالات سپینک بل اخره دې ته باید مونږ او تاسو طالبان هم وڅو او حکومت هم وڅو چې دوی پراخ او ورخ باندې وشي کړای چې خلکو ته د سولې زیری ولري ځکه دا خلک د حکومت او د طالبانو د دواړه خواوې دی خپل مسؤل دي هغه څوک چې مسؤلیت نه لري هغه وګړي دي هغه څوک چې مسؤلیت نه لري هغه د سړک پر سر خلک دي هغه څوک چې مسؤلیت نه لري هغه چې د دواړه خواوو نه په د جنگ په جبهاتو کې دي هغه مسؤلیت نه لري بنان دوی دواړه خواوې دوی دوه ته باید وګوري چې څنګه کولای شي د خلکو مسؤلیت خوندي کړي او دوی د خپل کورنیو لپاره وساتی دی دی طول و حالات و بد و حالات نه
فکر کوئی چی دا افغانستان دا غوزنه وسنه حالات دیو خو او امن پلور روان ده
زبیا هم اغا اضافه او دست یو خبره چی ارمانی خبره نگوارم وی کم زکر زه حقی ورزی تا پتمایی ما چی یوزل زمونگ دا غا هیوادوال پا هر نمونو چی دی که حکومت دی که طالبان دی چې دوی په یو ټغر کې نی دی یو میز شاته کې نی دوی خبرې پیل کې دی دوی هغه هغه غوښتنې دواړه خواوې رامنځته شي بیا په هغه وخت کې سړی دا قضاوت کولای شي چې دا دا د خبرو دا جریان کومې خواته روان دی نو هغه وخت به ان شاء الله تعالی موږ تاسو بیا په دې باندې خبرې وکړو
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مهرو
رپورټونه ته ادامه ورکوم د جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره د 2020 کال انتخاباتي کمپاین کې د ولسمشر په خوانی مرسیال جو بایدن د ولسمشر ډونالد ټرمپ نه د وسکانسن ایالت په ګډون چیرې چې ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې په ډیر لږ توپیر سره ټاکنې وګټلې د څو مهمو ایالتونو په نظر پښتنو کې مخکخ روان دي په داسې حال کې چې د کرونا وبا له امله 180,000 امریکایان مړ شوي دي او په امریکا کې د نژادي تبعیض په تړاو ناکراری هم جریان لري د دواړو نوماندانو کمپاینران په دې اخته دي چې رایه ورکوونکي ځان ته جلب او راجستر کړي په مو کې رپورټ ده
دا د وسکانسن د مادیسن پانتون د پیل لمړی ونی دا دلتا ایوان کاراباس خپل تعلیمی کال پیلوي چې د کورونا وایروس د وبا له امله اخیسمن شوی وو
مال کور دوا انلاین سنفونه نیولی وو دومره ګرانه وو
خو کاراباس وایي د نومبر د ټاکنو څخه شپته ورځې مخکې د جمهوریت غوښتونکو کې ګوند لپاره په وسکانسن کې د رضاکار کمپینر په توګه یې کار ستونزمن دی دلته د جمهوریت غوښتونکو د انتخاباتي مبارزو یو ډله کوښښ کوي چې ولسمشر ترامپ بیا وټاکل شي
موږ تر خپل امکانه پورې بهر وځو د خلکو دروازې ورټکوو او په ټلیفون کې خلکو سره خبرې کوو او د تورته داسې نور
د امریکا د ګوندی ملي غونډي ونی ورسته نظر پښتنې د خلکو ډیر لږ حرکت خي په داسې حال کې چې د ولسمشر په خوانی مرسیال جو بایدن په دې ایالت کې د ولسمشر ترامپ نه مخ کیدی
مون هیڅ کله دا تمه نه لرو چې دوی د واقعا د هغه طرفداري وکړي په ځانګړې توګه چې اکثریت محافظه کار رای ورکوونکي هتا د ټلیفون له پورته کولو څخه هم ډاریږي چې صادقانه وایي دوی چا ته رای ورکوي
دا به ډیره نږدې سیالي وي دا به واقعا په دې پورې تړاو لري چې څومره رای جلبولای شي
ریانا مکرجی چې د سیاست په ډګر کې د کاراباس مخالف ټیم ته کار کوي هغه د وسکانسن پانتون د دیموکراتانو د ګروپ مشروي چې د وبا په جریان کې د رایو ټولولو کمپاین باید د ټلیفون او ویډیو لاري تنظیم شي
خلک چمتو شوي دي او دوی به یوازې یو ټلیفوني پیغام ته انتظار وي چې ځانونه راجستر کړي او د رای ورکولو غوښتنه وکړي
زه فکر کوم زما په اپلیکیشن کې شاوخوا لس زره زنګونه راغلي دي نو لدې سربېره ما تر دې ډېر مخکې کور په کور کمپاین کړی د زرو څخه زیات کورونو ته تلایم او فکر کوم چې دا به څو زرو ته ورسیږي
په داسې حال کې چې کاراباس او مکجی دواړه په وسکانسن کې ورستي پیښې مني لکه په کینوشا ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو او ناکراریو په اړه د حکومت خبرګون کولای شي د نظر پوښتنې پایلې بدل کړي ځکه ټاکنې رانږدې کیږي خو دا نشي کولای هغه احتمالي رایه ورکوونکي چې دوی ورسره اړیکې ټینګې کړي بدل کړي
زه فکر نه کوم چې تاسو یو نظر پوښتنه وګورئ او هماغه سی وی دا د پردې تر شا او په هیواد کې چې څه پیښیږي په اړه دی.
زه دوی ته پام کوم، خدا موقع نه ورکوم چې زما تصمیم اغیزمن کړي. زه فکر کوم د رای ورکولو سره احتمالي ستونزه په ټاکنو کې د ګډون شمیر دی.
د میشیګن پوهنتون پروفیسور مایکل چاګوت وایي سکال د وبا له امله هیڅ وړاندوینه نشي کېدی.
شاید په 2000 کال کې محققینو ته مناسب وي چې بیلابیل اټکلونه ولري چې د کم او زیاتو ګډونوالو بیلګې ولري.
ترګو دا هم وایي چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي شاید په شپېتو ورځو کې پای ته ونه رسیږي، ځکه چې د رای ورکوونکو کارتونه ټولې رای حسابوي چې پوستي رای هم پکې دي.
شاید په 2000 کال کې محققینو ته مناسب وي چې بیلابیل اټکلونه وکړي چې د کمو او زیاتو ګډونوالو بیلګې ولري.
د ټاکنو ورځ چې د مکرجی او کاراباس لپاره چې دوی د جلانو ماندانو او د مختلفو پالیسیو ملاتړ کوي، دا به د دوی لومړی فرصت وي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپل رای وکاروي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي.
د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د خونځیو او پانتونونو پرانستلو وروسته کرونا د وایروس پیښې نه دي زیات شوي. بلې خوا د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې د کرونا وایروس روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه ډیره کمه کړې. عام روغتیا وزارت دا هم وایي چې 10% خلک افغانستان کې پر کرونا اخته له ویرې کلینیکونو ته نه ځي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د خبرېدو لپاره څخه نږدې شپږ دېرش اونۍ تیرې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تېره اونۍ د کرونا د وایرس د خبرېدو په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو مثبتې پایلې 10% وې. دغه وزارت وایي اکمل سمتور وایي چې په 14 اونۍ کې دا اندازه 12% وه. اکمل سمتور د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې تمه یې دا ده چې پر روانو اونیو کې دا اندازه نوره هم راکمه شي.
تېرو 24 ساعتو کې 209 مشکوک کسان معاینه شوي دي چې په دې کې 40 کسان مثبت دي چې د ټولو مثبتو شمیر 8500 رسیږي. متاسفانه تېرو 24 ساعتو کې 2 مړینې لرو چې د ټولو مړینو شمیر د کووید-19 له سبب 1400 ته رسیږي. په افغانستان کې د مړینو فیصدي 3.5 ده. په تېرو 24 ساعتو کې خوشبختانه 322 هغه کسان چې په کووید-19 معاینات مثبت ول بیرته جوړ شوي دي او د ټول شفا شویو کسانو شمیر 1.15 رسیږي. 81% کسان ټول رغېدلي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمتور ویل چې په افغانستان کې خونځی او پوهنتونونو د پرانستل کېدو وروسته هم د کرونا د وایرس پیښې نه دي ډېرې شوي.
اگر چې مکاتب باز شوه
که څه هم خونځي پرانستل شوي، پوهنتونونه پرانستل شوي، خو بیا هم موږ ګورو چې زموږ پیښې نه دي ډېرې شوي. دا یو ښه علامه ده. دا ښیي چې که چیرې موږ همداسې دوام وکړو ممکن د ژمي یا مني له راتګ وړاندې موږ صفر حالت ته ورسیږو او په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړی پړاو پای ته ورسیږي.
در افغانستان
د افغان حکومت د کابینې د پریکړې له مخې تېره میاشت په افغانستان کې د شاوخوا 15 زن وروسته خونځي او پوهنتونونه بیرته پرانستل شو. د کرونا د وایرس په مثبتو پیښو کې د پرله پسې کمی وروسته اوس ژوند په دې هیواد کې بیرته عادي حالت ته ستون شوی دی. خو د عامې روغتیا وزارت په مني کې د کرونا د وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په مني او ژمي کې خلک په عادي ډول د زکام پر ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغي ممکن په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د بیا خپرېدو سره مرسته وکړي او دا اوبابه غه هیواد کې په پراخه کچه خبره شي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د مني د راتګ وړاندې دي په خصوصي کلینیکونو کې د انفلونزا ضد واکسین تطبیق کړي چې د زکام له ناروغۍ بچ پاتې شي. د بلې خوا د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د ملګرو ملتونو د نفوس د ادارې د ټولنیزو اقتصادي چارو څانګې او نړیوال بانک له خوا د ماشومانو د مړینې د کچې د معلومولو په اړه یو نوی ترتیب شوی راپور چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ښیي چې د کرونا وایرس وبا د خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون بدلون په نړۍ کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی ډیر کم شوی دی. یو سروې چې یونیسف د ادارې لخوا په اووه هیوادو کې شوی ښیي چې لا تر 80% څخه زیات هیوادونه لږ تر لږه ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو یو ډول ګډوډي تجربه کوي. د دغې راپور له مخې کورنۍ د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته کېدو د اندېښنو له امله روغتیایي مرکزونو ته د تلو څخه ډډه کوي، چې ورسره روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسي کچه ډیره کمه شوې ده.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تاسو دې ژوند د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید. سوکاله اوسئ. تر بیا.